په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت وای د سالنګ لوی لارې چپارون د درنې واورې د وری دوه لامل بند شوی و نن سهار بیرته پرانستل شو دی. وزارت وایان محمد اشرف اخشنق نن په خپل ایکس پانل لیکلی اوس په دې لارې وازی واړه موټر تګ را تک ان کولای شي. هغه هم دراز ویلی په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متر واوره وریدل او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي متر پورې رسیږي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په لارې د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن په خپل ایکس پانه د بدخشان د امنیت قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ادعا کړې چې په کابل کې ځواکونو په یوه حمله کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د جبهې په هغه خبر پڼه کې چې نن یک شنبه خبره کړې ویل شوې دغه حمله تیره شپه د کابل ومنایي اړوند په برېښنا کوټ سیمه کې د طالبانو په یوه قرارګاه شوې ده. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او طالبانو هم لکه د دې جبهې د پخوانیو ادعاو په څېر د دې نوې ادعا په اړه هم تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د انتخاباتو په دشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر د برید په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تېرو 1300 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورټ شرط ایښی دی. په زرګونو کسانو د اسرائیل په ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخدریز حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې ځینو اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. سخدریز حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په بیساري حملې سره لږ تر لږ 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې 122 کسان لا هم د غزې ترانګې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار لیسچانس کې ژغورونکي له یوې نړېدلې ودانۍ نور مړي راباسي او ورسره د مړو شمېر اته وشتو ته زیات شوې. ځای چارواکي وایي دغه ودانۍ د توپ مرمۍ وشتل شوې. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي په وژل شو کې یو ماشوم هم شامل دی او لس نور کسان ژغورل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ لوي دي. مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پر لپسې دوهم کال په مخه له بیروزګارۍ او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړله اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.4% وي. په 2023 کال کې د چین اقتصادي وده 15.2% وه. د پیسو د نړیوال وجی صندوق د اټکل پر اساس تر 2028 کال پورې به د چین اقتصادي وده 3.4% ته راټیټ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر جګپوړو چارواکو سیاسیونو او د ولسي جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دغه نوی خوځښت د اکثر غړو پخوانی سابقې ته په پام چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام کې لوبولی، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي.
د په دې اړه مو د چارو له یو شنن سره مرکه کړې ده. افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورستوي واورو بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېری شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي اوس هم تورخم کې بیده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو سیاسيونو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښ ته اعلان کړی. په دغه نوی سیاسي خوځښ کې د افغانستان د پخواني حکومت د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش او دغه راز یو شمېر نور مشهور او لانجمن سیرې د پخواني ولسي جرګې غړی لطیف پدرام او یو شمېر نور پکې راټول شوی دی. دوی دغه راز یو کړنلاره هم اعلان کړی او په افغانستان کې وایي چې قدرت باید د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې بل حکومت ته وسپارل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړ. په دې مجمع کې په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محی الدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخوانی چارواکي او سیاسون غړي توپ لري. د سیاسي خوځښت د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع جوړولو موخه د دې هیواد ننګونې ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم رسیال او د دې مجمع د مؤسسانو د پلاوي غړي سرور دانش د آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسي او بنیادي
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیز موخه د ټاکنو لاري واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش د ننګونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د دوهې د تړون لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته یو ځل بیا هر څه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیض کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سوله ییز ژوند یې تریخ او د زغم نه وړ کړی. هغه دا وی چې طالب چارواکو ویاندویانو په تیره کې رد کړی دی. ښاغلی دانش د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه چې که څه هم د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیکو اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کیږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزی سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو څښتن وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو سیاسي څیرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د شتون د اعلان او د غړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو له خوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمویل شوي څیرې دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یا د مجمع په خپل خپور شوي منشور کې چې ولس مادې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول قومي، ژبني او مذهبي تنوع، په حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټول شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې فدرالیزم د دموکراسي او سیستم دی او په افغانستان کې تر اوسه دموکراسي عملي نه ده، د فدرالیزم غوښتنه په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې څخه د سیاسي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد اسحاق اتمر وایي د افغانستان په اوسني شرایطو کې د دې ډول سیاسي خوځښتونو د حضور اعلان په دې هیواد کې څلورو لسیزو اختلافاتو ته لمن وهي او په ټوکو یې دا هیواد دیو ناورین خواته بیایی.
دی تغسی اصارات و دی تغسی غندونا خبدهی چی پی یو ملی فکر بانده پی یو دست فکر بانده منگا اتفاقو کو چه اغا ملی گردی پا افغانستان کی خوندی کی یعنی یو اتفاق راولی پی هیواد که یو ملی وحدت پی هیواد که راولی.
د سیاسي چارو یو بل شنون که احمد سیدی بیا ازادي رادیو ته وویل
هر کس در هر زبان و هر مکان سیستم
هر څوک په هر ژبه او په هر ځای کې هغه سیستم رژیم او نظام چې غواړي دی حق دی. په نړۍ کې فدرالي نظامونه زیات دي لکه هندوستان، پاکستان، امریکا، کاناډا. ځینې هیوادونو کې مثبتې پایلې لرلې، ځینو کې منفي. دا چې یو شمېر خلکو غوښتي چې فدرالي نظام اعلان کړي دا د دوی عقیده ده.
یک تعداد خواستن که ما فدرالی ایران میکنیم یه غیره اوزونا هست.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څیرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دای د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
به هم پام دې موضوع کې تم کې ودی دغه نوی سیاسي خوځښت په باب مې د سیاسي چارو لښنن کې ساقط مرسر مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د دې نوی خوځښت د اکثرو غړو پخوانۍ سابقې ته په پام چې په تېرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې لوبه ولې، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟ په تېره بیا دا چې دوی د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې د قدرت د انتقال غوښتنه کوي.
زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر څلوېښت کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک د هغه غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هیواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زموږ د هیواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هیواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هیواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زموږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. موږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې موږ دغه حد ته رارسېدلي.
بلې، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ د ملي وحدت تقریبا ضد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه سرګن کړي، خپله دغه سیاسیون چې دلته راټولیږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون او په پخواني نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه د دې تصدی دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي. دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان دپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته وړي چې هلته جزایر د قدرت، همدا تېر نظامونو کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه. افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکنی واکمنۍ ته د پایتخت کې خودل شي او د بوند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړ شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی او قدرتونه ویشل شوي او د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا، د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي وو. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړۍ والو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن او پخواني جګړه ماران هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ، آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوال اخیسته هم خپل افغانان اخیسته. یعنی زموږ غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل اصطلاح هغه حکومت هغه یو لور ته بوزي چې مسؤلیت پذیره وي او خلکو ته خدمات وړاندې کی او قانون پلی کی. دوی خپل ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسانو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
د سیاسي چارو انشنونکی اسحاق اتمرو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته
او اوسمه ونړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران په لور حوثی یاغیانو په لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړی دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بیان کې ویل شوی دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو د بریدونو لپاره کار اخلي.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې پنهښ شوې. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلی او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی ځواب پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په ډیر لسایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایی بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي. له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو او روبرن ته خلک وخت چې ورسره په دې او بو زیرمه ډیر شي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس یو څه په هوا هم تر لاسه کړی او غواړي چې واوري په خپل سیمو کې زیرمه کړي. تفصیل په دې راپور کې
ل اوګدی وچکالی ورسته لاتيري ویونه راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالی د لمنځتللو هلي راوټو کېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوې اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبوخ کته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدل واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه ترڅو له دلاره وکول شو د ځمکې لاندې د اوبو سطح پروژکولو کې مرسته وکړي.
د کابل اوسیدونکو حاجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه ووري به د الټرا ټولیدلې حالت په ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه بعد د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړې شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسې وخوده.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان المریض کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 ډیر شو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې په افغانستان کې سرطان د درملنې د امکاناتو او پر سرطان د اختنو روغانو د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور لرو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوی یوازنې ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شو، خو افغان لوبډله لا هم 20 منډې شاته ده. سریلانکا د دریم ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا متیوز او دنش چندیمال سلیزی وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد هم 2 سریلنکایي لوبغاړي سوځولي دي. د سریلنکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضداره شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 40 منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسېدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې 3 ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلی ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاڼې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاڼې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. دا ولې ده چې لا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو سپورټي خبري البختيار ساحل چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د وزني ټیسټ لوبې د درېمې ورځ د نتیجې په باب خبر کړو. نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د دغې ناروغۍ د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د سرطان د چې د نړیوالې ورځې په مناسبت البته یو بیان خپور کړی، ویلي په نړۍ کې له هرو 5 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې هم خلک د روغتیایي خدماتو له پڅوالی شکایت کوي.
د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله 2 پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
زه تیر کال د سلواغې میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی وم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه، اړ شوم چې پاکستان کې خپله درملنه وکړم. 2 ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجي خود
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې له څمودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
پنځه پګوار سره دا واکسین سره دا اوس تل دې چې عملیاتو سی بخیره او مشکل په دې کې دی چې به پاسپورت ویزن بغیر نه پری دی کوکان ډیر په مشکل دی. زی تقریبا 2-3 شپې دی وسم تورخم کې بیده دی، ګیټ بند نه پری دی چې لارسی عمل ته په تکلیف ورته دی په شبا خونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده، د تورخم دروازې لاري پاکستان ته لکوم خن پرته تګ را تک کاوه. خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لړمحالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورتونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې. خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی و چې 3000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغۍ د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل اکسپانه لیکلي، په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2050 کال پورې د 2022